احمد شبرم دا سجرړو د سلور بچو د خبرونې دا وريدونکو هر کله کوم وران په باوري چې طالبانو د غزنی شار نیولې
خو اول ور قومندانۍ سکوت شو به ولایت ور پیخو د نورو پرسنل او سناسه مقاومت کاوه
د کندهار له شار د جګړو راپورونه لرو د دې جګړې روسي جزئیات هم در سره شریکو طالبانو د روزګان پر مرکز ترین کوټ پریدونه کړې دي د دې سختو جګړو تر څنګ مو د سولې له هڅو خبرو
تیره ورځ د چایکا پلس ناسته په دوحه کې ترسره شوه نن به د افغانستان د سولې لپاره یو سیمه ییزه ناسته جوړیږي
لا یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړي خبرونه کې
خانه میگم ولې په ماین باندې ورته فرمان کوي همزولې راته وایي ګوډا لاندا شالا
او د کور کلی په پروګرام کې
درې کلمې خبرې منه ټول تشویشو کې ناس ورسره ولې هم در دی ریګ
تشویش او مایوبیت دا هم د جګړې آثار دي پری خبرونه کې نور مطالب هم درو خو تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل انځخو
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د غزنی والی داوود لغمانی نیول شوی دی دا په داسې حال کې ده چې غزنی ښار نن سهار د طالبانو پر لاس سقوط وکړ یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې حکومتي ځواکونو د شینډن هوایي ډګر تخلیه کړی دی او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د الجزایر په ځنګلونو کې د اور لګیدو له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 15 کسانو ته رسیدلی بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غزنی د والی داوود لغمانی د نیول کېدو خبر ورکوي د کورنیو چارو د وزارت ویان میرویس تانکسی نن په دې اړه رسنیو ته وویل
د غزنی والی او مرستیالی او د دفتر رئیس سره له هغه کسانو چې سره ملتیا کوله په میدان وردګ ولایت کې د کورنیو چارو وزارت د داخلي امنیت عمومي ریاست لخوا ونیول سول
خغلی ستانکزی په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل د حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د غزنی والی داوود لغمانی څخه پښتني ګروي ګلې روانې دي په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د خغلی لغمانی د موټرو کاروان ظاهرا د طالبانو تر واک لاندې سیمو څخه په خوندي توګه تیریږي په دې ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د والی د موټرو سره یو شمیر نور موټر هم لدی دا وروسته له حق ده چې طالبانو نن سهار د غزنی ښار ونیو تر اوسه پورې د غزنی محلي چارواکو د والی د نیول کېدو او یا د غزنی د ښار د سقوط په اړه تبصره نه ده کړې اخوا په هرات کې وی باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د شینډن هوایي ډګر نن حکومتي ځواکونو تخلیه کړ د دې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په شینډن هوایي اډې کې د 800 ملي اردو سرتیري له دغه ځای څخه د هرات ښار ته لیږدېدلې دي هغه وویل چې له دې سرتیرو څخه به د هرات ښار د امنیت لپاره کار واخیستل شي د دې سرچینې په وینا په شینډن هوایي ډګر کې دا مهال هلیکوپټر او تیارې نه وي او د دغه ځواکونو موجودیت ته پکې اړتیا نه لیدل کېده په همدې حال کې وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې افغان ځواکونو د شینډن هوایي ډګر پریښی دی او د دې هوایي ډګر ځینې برخو ته یې وراچولې دی دا په داسې حال کې ده چې د شینډن په شمول ولس ولسوالۍ په هرات کې دا مهال د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي که چیرې طالبان پر افغانستان کنټرول ټینګ کړي او دغلته خپل سخت قوانین عملي کړي جرمني به له افغانستان سره هیڅ ډول مالي مرستې ونه کړي د رویټرز خبري اژانس د ریپورت لمخې هایکو ماسنن ویل د مهال جرمني په کلنی ډول 430 میلیون یورو له افغانستان سره مرسته کوي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونه داسې مهال دي چې طالبانو لیوي ونې څخه په کم وخت کې د فرا پلی خمري فیض آباد زرن شبرغان سریپل تعلقان ایبک کندوز او غزنی ښارونه نیولي طالبانو همدارنګه په لشکرګاه کې د امنیتي قومندانۍ او په کندهار کې د مرکزي محبس ته نیولو ادعا هم کړې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم تر دې مخکې ویلي و چې که طالبان د سور له لارې واک لاندې کړي نړۍ به یې ملاتړ ونه کړي او منصبي بشي پاین حل کې د افغان دولت او طالبانو استازي نن د دریم یو ورستي ورځې لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې خپلو کې خبرې کوي. دا خبرې داسې وخت کې دي چې طالبانو په افغانستان کې د نن خپلو بریدونو ته زور ورکړی. د دوحې په نننۍ غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو، چین، روسیې او پاکستان استازي هم برخه لري او هڅه کېږي چې افغانستان کې د روانې شخړې لپاره سوله ییز هوارې وموندل شي. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا مشر عبدالله عبدالله چې په دې خبرو کې د افغان دولت استازولي کوي، د چهارشنبې په ورځ د دواړو لورو ترمنس پر باور جوړونې او پر خارونو د طالبانو د یرغل پر تمیدنې ټینګار وکړ. تاسو لاسادی رادیونه خبرونه اورئ. د الجزایر په څنګلونو کې د اور لګیدو له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 15 پیتو کسانو ته رسیدلې. په مړو شوو کې 28 تنه هغه سرتیري هم شامل دي چې سیمې ته د بیړنیو مرستو لپاره استول شوي وو. د الجزایر دولتي تلویزیون پرون ریپورت ورکړ چې د اور وژنې کارکوونکي سرتیري او د طالبان د لګیدلې اور د وژلو لپاره د دې هیواد په شمال کې په هڅو اخته دي. د الجزایر ولسمشر د دې اور لګیدنې د قربانیانو په درناوي سر لنن نه درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی. او جرمنی ایران ته خبرداری ورکړی چې د اټومي خبرو اوږدیدا په ویانا کې د شو بحثونو لاسته راوړنې له خطر سره مخ کوي. دوی له ایران نه غوښتي چې تړون ته د ورګرځېدو لپاره لازم نرمښت وښيي.
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د طالبان په لاس د غزنی ښار د ځینو سیمو له سقوط وروسته د دغه ولایت والی داود لغمانی د ملي امنیت له لورې ونیول شو. په جمهوري ریاست کې چارواکي د دغه خبر له تایید سره ازادي راډیو ته وایي چې د څېړنو لپاره د غزنی والی ملي امنیت نیولی دی. د غزنی ولایت ډېرې سیمې نن له غرمې وروسته طالبان ونیولې. طالبان وایي د غزنی ښار سقوط شوی او د والی په ګډون دولتي چارواکو دا ولایت پریشی کابل ته انتقال شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو په لاس د غزنی ښار د ځینو سیمو له سقوط وروسته د دغه ولایت والی داود لغمانی د ملي امنیت له لوري ونیول سو. د غزنی ولایت ډیری سیمې نن له غرمې وروسته د طالبانو په لاس سقوط شوې. د جمهوري ریاست د بیان دفتر سلاکار نصرت رحیمی د دغه خبر په تایید ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی والی د لازیاتو څېړنو لپاره ملي امنیت نیولې دی. د دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو ځینې ویډیوګانې او انځورونه خپاره شول چې خی د غزنی والی داود لغمانی د غزنی ولایت له سقوط وروسته د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې له څو تعقیبي موټرو سره کابل ته په خوندي ډول د حرکت په حال کې دی. په ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې وسلوال طالبان د غزنی د والی موټر نه راتاو دي او ولدي پیخي ویډیوګانې اخلي. په دې ویډیوګانو کې اوریدل سوي چې طالبان وایي دا د غلام دولت د والی موټرونه دي. د غزنی ولایتي شورا مرستيال ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د ولایت مقام امنیه قمانداني دوهم ناحیه او د غزنی ولایت زندان نیولای خو په خبره ځینې سیمې لا هم د دولت په کنټرول کې دي.
کو اول ور قومندانۍ سکو څو به ولایت ورپې خو بیا نورو پرسونل او سناسه مقاومت کاوه خو بدبختانه سي دا مقاومت هم لږه تر لږه وخت وونو د غزنی ښار په ټوله معنا باندې سقوط چي نه دی پکې پاته. یو لیواو کې ته نو سدونو دا پاته دی نور د غزنی ښار سکو سوی.
ملخوا طالبان وایي د غزنی ښار په بشپړ ډول سقوط شوی دی. د دغه ډلې یو وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د والی په ګډون دولتي چارواکو د ولایت پریخای او کابل ته انتقال شوی دی.
غزنی ټول ښار سقوط شو او د موږ په لاس کې ولوي دی او بلداد سي غزنی ولایت او امنیه قومندانۍ بالاحصار مهمه نقطې ټول وزمو په کنټرول کې شوی دی. غزنی کابل ادارې والی هغه ته پناه ورکړه لار د کابل په خوا باندې لار ورته خلاص شوه.
طالبانو په تیرې یوونه کې د هیواد نه ولایتونه جوزجان، سرپل، سمنګان، تخار، بدخشان، فراه، نیمروز، کندوز او غزنی کې ولکټینګ کړی دی. همدارس تیر ورځ ازادي راډیو ته یو سرچینه تایید کړه چې طالبانو د کندهار زندان هم تر خپل کنټرول لاندې راوستلای او ټول بندیان خوشی کړی دي. په فراه ولایت کې هم ورته کیسه ده. دغه ولایت د دولتي شورا غړي محمد نورزی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له جګړې پرته د ولایت نیولای او امنیه قومندان او والی ترې تښتیدلی دي. په کابل کې د امریکا سفارت هم په خپل ټویټر باندې لیکلی چې دوی طالبانو ته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تسلیمېدو او د طالبان لوري د هغوی د اعدام کولو په اړه ډېر راپورونه ترلاسه کړي دي. دغه سفارت د چارواکو په حواله لیکل شوی چې ژور اندېښمن یو او دا جنگي جنایت دی. د طالبانو لوري د جګړو زیاتېدل د افغان تسلیم شویو ځواکونو اعدامول د بشري حقوقو سرغړونه ده. دغه سفارت له طالبانو غوښتي چې په په افغانستان کې د بشري حقوقو شل کلنې لاستراولنې دي لمنځه نوري. د ملي دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو چارواکو د امریکا سفارت د څرګندونو او پر خارونو د طالبانو د حملو د زیاتیدو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پر ځینو خارونو د طالبانو د حملو له زیاتوالي وروسته تېره ورځ مارشال عبدالرشید دوستم د جګړې د مدیریت لپاره د دغه هیواد شمال ته ولاړ. بلخوا حبت الله علیزای د لوی درستیز په توګه ګمارل سوی دی. په افغانستان کې پر خارونو د طالبانو حملې داسې وخت تیزی سوي چې د افغان حکومت د سولې مرکچي پلاوی په دوحه کې په درېیمه او وروستۍ ناسته کې هڅه کوي چې طالبان پر خارونو او مرکزونو حملې بندې کړي.
طالبان وایي د غزنی ښار نیولی یو شمېر دولتي چارواکي د دې ښار د ځینو سیمو د سقوط خبر ورکوي. بل لورته د کندهار پر ښار درنه جګړه روانه ده. د سولې او شخړو د حل د منازعاتو لغړي بصیر مجددي څخه به واورو چې د دې ښار اوسیدونکي دي چې د ښار وضعیت څرنګه دی.
د کندهار ښار د خلکو په رهایشي کورو په مابین کې عملا جنگ شروع دی. کندهار میرویس روغتون ته په ورځې د سره څخه تر اوسه پورې په سلګونو مړي او ټپیان وړل شوي دي. واکان د کندهار حالت اندیښنې وړ.
مجددي سب په مشخص ډول د کندهار ښار په کومو برخو کې جګړه روانه ده؟
د کندهار ښار په اجارت سیمه کې د کندهار درېمه ناحیه د باچا خان کارتا او د دند چوک د کندهار ښار چیرې ورځ د ساره څخه د کندهار ښار د سلورو طرف څخه طالبانو پر کندهار ښار یو دم هجومي حمله شروع کړې دي.
د کومې سیمې چې تاسو یاد کړې دا د ولایت له مقامه څومره لري دي؟
دا ولایت مقام په 3 کیلومتری کې قرار لري.
له بصیر مجددي څخه په مننې روزګان ته مخه کوو. طالبانو نن د روزګان پر مرکز ترینکوټ پراخ بریدونه پیل کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی ویان مخفر الله سالار نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د تیر وخت څلور ساتون رئیس پر ترینکوټ ښار له څلور خواو څخه بریدونه پیل کړي چې پر مهال یو شمیر سیمې د افغان سرتیرو څخه نیولې دي. نوموړی وایي د یادې جګړې پر مهال تر دا مهاله پورې 15 پولیس ټپیان شوي دي او په خبره چې جګړه اوس هم روانه ده. سالار وایي په یادې جګړه کې د طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه دقیق راپورونه نه لري.
د چیرو اته څلور ساتونو را فدی خو پروزګان ولایت مرکز ترین کور ته څلور استقامتو څخه وسلوالو طالبانو فراخ بریدونه پیل کړل چې جګړه هم دا اوس دوام لري. تر دا مهاله په یاد جګړه کې 15 پولیس زخمیان لرو، دوه رینجر، یو هموي ټانک تخریب لرو. د وسلوالو طالبانو د مرګ او ژوبلې په اړه تر اوسه پورې کوم کاراو د کیک راپور نه لرو په همدې خاطر چې جګړه هم دا اوس دوام لري. امنیتي کمربند شاته راغلی په همدې خاطر تر څو موږ د خپلو سرتیرو پر وخت اقمال وکړو او رسیدګي ورته وکړو، کومک پر وخت ورته ورسیږ په همدې خاطر.
مخفر الله سالار وایي په سیمه کې سرتیری په لوړ مورال سره د طالبانو سره په جګړه بوخت دي او اجازه به ورنکړي چې ترینکوټ ښار ته سکوت ورکړي. بلخوا بیا راپورونه ښیي چې د کیری ورځې راهیسې په ترینکوټ ښار کې د رواني جګړې له امله لاس ملکیان وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. په سیمه کې خلک وایي وسلوال طالبان د ترینکوټ ښار تر څنډو را رسیدلي او اوس مهال طالبان د امنی کمانډانی سره په سل متری کې له افغان سرتیرو سره په جګړه بوخت دي. حمیدالله چې همدا اوس په ترینکوټ ښار کې دي او دغه ښار څخه د وتلو په حال کې دي، ازادي راډیو ته د خپلو سترګو لیدلې حال داسې وویلې.
په دې مخه ښار طرف ته غواړو چې د بنا د ښار څخه موجه ځکه چې لا ډېر خراب دي. طالبان راغلي دي، دغه ته راغلي، کلانې خوا ته راغلي دي، چلمګرته او دغه متکیه ټول سره نیولې دي او کمربند دغه دغه په دې خپلې خاتمه د ګرمه د منده سره دی. په دې خاطر غواړو د خلک ټول بازار راي تړلې دي، ټول خلک وتر نه موږ غواړو چې وځي. یا طالبان اوس پاید چې سمڅه خوځه کوم د سیمې نسو کبه چیر خوښت وس بیا مثال مشته بنو اس منه دا تاسو مشته نه خبر نه درکړي خبر راکړي چې منه چې سمڅه وځي موږ هم دغه دروازه خطر ما چې خپل سره تر ما چې بل شي مونږ راځته د کور څخه ټول شانو په کور کې پاره دي.
د جې تر څنګ په ترینکوټ ښار کې یو شمیر خصوصي رادیوګانو هم خپل نشرات بند کړی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دیاړ رسنۍ ته څه نه دی ویلي. لسیمې د غراز راپورونه ښیي چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اډوان سپیدخار سیمه کې افغان سرتیرو لسګونه امنیتي پوسټ کې پراته له مقاومت طالبانو ته پرېښېږي. افغان چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د اروزګان په ګډون د هیواد پر یو شمېر نورو ښارونو هم وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه پیل کړي دي او د یو شمېر ښارونو د نیولو ادعا یې هم کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. په دې خپرونه کې وړاندې په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې په اړه حال درکوو، خو اوس به د جګړو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت اندېښنې درسره شریکې کړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو بریدونه نه یوازې په افغانستان کې بشري ناورین پراخ کړی، بلکې د سیمې او نړۍ امنیت ته هم یو جدي ګواښ دی. دغه وزارت په قطر کې د تریکا پلاس له ناستې وروسته نن په یو اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي بندول د ټولې نړۍ په ځانګړي ډول د سیمې د امنیت په ګټه دي. تریکا پلاس دوه ورځنۍ ناسته چې د امریکا، چین، روسیه او پاکستان استازو پکې ګډون کړی وو او د افغانستان د دولت او طالبانو استازو هم پکې برخه اخیستې وه تېره ورځ پای ته ورسېده. تفصیل پرې راپور کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د سیمایزو او نړیوالو ترهګرو سره په همغږي د طالبانو د خونړیو بریدونو دوام بنې واضح د بشري ناورین او په افغانستان کې د جګړې د پراخېدو لامل سي، بلکې تاوتریخوالی او افراطیت به هم ورسره زیات سي. دغه وزارت وای ترهګرۍ د سیمې او نړۍ اجتماعي امنیت ته جدي او نه جبرانېدونکی ګواښ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د تریویکا پلس ناستې وروسته د پنځشنبه په ورځ په اعلامیه کې ویلي دي د سیمه ایزو او نړیوالو ترهګرو سره په مستقیمه همغږۍ د طالبانو تاوتریخوالي او جرمونو بندول بنه یوازې د افغانستان په ګټه وي، بلکې د ټولې نړۍ په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونو په ګټه به هم وي. په اعلامیه کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله له قوله ویل سوي چې افغان پلاوی په دغه ناسته کې د سمدستي اوربند رامنځته کولو او یوې سیاسي هوکړې ته د رسېدو لپاره د معنا لرونکو او صادقانه خبرو اترو په پیل ټینګار کړی. تریویکا پلس دوه ورځنۍ ناسته چې د امریکا، چین، روسیه او پاکستان استازو پکې ګډون کړی وو تېره ورځ پای ته ورسېده. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزونو وایي ټاکل شوی چې نن په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه سیمه ییزه ناسته پیل شي.
نن به د افغانستان د سولې لپاره یوه سیمه ییزه ناسته جوړیږي. په دې ناسته کې به د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس برخه اخلي او د افغانستان د سولې پیغام به د دنیا او د سیمې د هیوادونو استازو ته رسوي.
په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان تېره ورځ واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي زیاتوالی د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې خلاف عمل دی. ندا پرېس ټینګار کړی چې دوی په افغانستان کې د حق حکومت مخالف دي چې د زور لاره واک تر لاسه کړي.
د ولایتونو په مرکزونو برید او د ملکیانو په نکه کول د توافقنامې سرغړونه ده. دا د توافقنامې په وروستۍ باندې راغلي یو کلیدي ټکی چې ما یاد کړ هغه د افغانستان د سیاسي راتلونکي حل لپاره تلپاتې او ټولنیز اوربند باندې حکومت کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د جرمني د دفاع وزیر تازه ویلي ک طالبان د افغانستان کنټرول تر لاسه کړي او د شریعت قانون په پلي کولو لاس پورې کړي، جرمني به له افغانستانه هیڅ ډول ملاتړ ونه کړي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې جرمني هر کال له افغانستان سره 515 میلیونه ډالر مالی مرسته کوي.
دا سجرډو په خبرونه کې به وړاندې واوري چې ټاکل شوی د نن په قطر کې یو ځل بیا د افغانستان د سولې په اړه غونډه وشي، خو مخکې تر دې چې دا راپور راوخلو یو نړیواله مسله راخلو. جرمني ایران ته خبرداري ورکړی چې د اټومي خبرو وشلې دا په ویانا کې د شویو بحثونو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ وي. دوی له ایران غوښتي چې تړون ته د ورګرځېدو لپاره لازم نرمښت وشي. تفصیل په دې راپور کې
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون چهارشنبه له ایران وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندې کولو لپاره بیرته د ویانا خبرو ته ور وګرځي. د چې په برلین کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل نشي کولی چې له ایران سره تر اباده خبرو ته دوام ورکړي. ښاغلي ماس وویل که خبرې اوږدیږي هغه لاسته راوړنې له خطر سره مخامخېږي چې تر اوسه د اتریش په پلازمینه ویانا کې ترلاسه شوي دي. د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر غوښتنه وکړه چې ایران باید ژر تر ژره له چمتووالي او لازم نرمښت سره د خبرو میز ته حاضر شي. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو د اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو په هدف شپږ پړاو خبرې شوې دي. دې خبرو کې د تړون د لاسلیک کوونکو هیوادونو روسیې، بریتانیا، فرانسې، جرمني او چین استازو ګډون درلود. امریکا هم د تړون په لاسلیک کوونکو کې ده، خو د ویانا په خبرو کې غیر مستقیم حضور لري. د ویانا خبرې په دې هدف پیل شوې چې ایران بیرته اټومي تړون ته وګرځي او د نړۍ له قدرتونو سره کړې ژمنې پر ځای کړي. خو لا هم د امریکا او ایران ترمنځ د هوکړې ته په رسېدو کې واټن ښکاري. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ 2013 کال کې په یو اړخیز ډول د ایران له اټومي تړونه ووت او بیرته پر دغه هیواد بندیزونه اعلان کړل. له دې وروسته ایران هم کړې ژمنې ماتې کړې او په اټومي فعالیتونو یې لاس پورې کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه سیمې سناسته پیل شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې دغه شورا رئیس عبدالله عبدالله به د افغانستان په اړه د سولې پیغام په دې غونډه کې وړاندې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د تریوي کاپلس ناسته له پای ته رسېدو سره سم ټاکل شوی چې نن د افغانستان په اړه سیمه ییزه ناسته پیل سي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې عبدالله عبدالله به په یاد ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د افغانانو پیغام نړۍ ته وړاندې کړي. د دغه شورا وینا فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو جګړه انتخاب کړي، خو په ناستو کې ټینګار شوی چې جګړه د حل لار نه ده او له اوسني کړکیچ نه د وتلو غوره لاره سیاسي ده.
نن په دوحه کې د تیرو دوه ورځو د غونډو په دوام چې په لومړۍ ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو او د اتحادیې اروپا په ګډون د یو شمېر مهمو هیوادونو د ځانګړو اساسو ترمنځ ناسته وشوه او تیره ورځ د ټرایکا پلس ناسته په دوحه کې ترسره شوه. نن به د افغانستان د سولې لپاره یو سیمه ییزه ناسته په دې ناسته کې به د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس برخه اخلي او د افغانستان د سولې پیغام به د دنیا او د سیمې د هیوادونو استازو ته رسوي.
نوموړي وویل چې په دې ناسته کې به د سیمه ییزو هیوادونو استازي برخه واخلي او د افغانستان اوسنۍ ستونزې د سیاسي حل غوښتنه به وکړي. تېره ورځ په قطر کې د افغانستان په اړه د تریوي کا پلس ناسته چې پکې د امریکا، چین، روسیا او پاکستان استازو ګډون کړی و پای ته ورسېده. په دې ناسته کې د هیوادونو استازو ټینګار کړی چې د نړۍ او سیمې لپاره د افغانستان امنیت مهم دی او باید ژر تر ژره تاوتریخوالی راکم سي. د دې ناستې په لومړۍ ورځ د قطر د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د سیمې هیوادونو استازو ګډون کړی و او ټولو په یو وخت په افغانستان کې د اوربن او د دایمي سولې غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا ډول ناستې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره مهمې دي او هڅه به وسي چې افغان حکومت او طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي.
تاسو له پیغامونو
راځي چې له څنګه کومه راځي دا جواب ټول سالي نه تاسو دا په جواب خلک د واټ مشکلات سره مخامخ دي. خاریا مسیو چې مرستهونه کې نو خلک د واټ تعاون سره مخامخ دي. هغه مولاله چې دالمنګ واټ خاریا مسیو ته ورسره می شي په بد حالات سره مخامخ دي. خلک کورونا په دې او دې د خوراکي موادو د مستوالي د وژنه روان او ټول کلی خوش خیریه موسسه چې کومک ونه کړي نو دلته وده ډېر خراب او ډېر ناورین سره خلک مخامخ دي. ډېره مهرباني به وي که دا زموږ پیغام خیریه موسسې ته ورسوي. السلام په احترام.
زه د زابل د ولایت د ارغنداو د ولسوالۍ د تفسیر د کلي اوسېدونکی روزي محمد نیمیږم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېر وچکالي ده، ډېر باغونه او ډېر خلک وچکالي سره مخامخ دي. ډېرې مسکینۍ دي، شان نشتي، اوبه نشتي، غنم او دا شان نشتي. زموږ د ازادي راډیو د خدای اله ده چې دا پیغام خپور کړي، زموږ غږ ته لوړپولو چارواکو ورسي. زه روزي محمد د تاسفیر اوسېدونکی
ملحانی اعظم د خوست ولایت سوبری ولسوالۍ کرلو کلي نه. زه د عامه روغتیا وزارت خدایلی لرم چې د کورونا وایروس د خېد خبره د ډیر ښه خو سولایت صبرولو سالي او په خاص ډول زموږ کلی کورلو کې موږ د دې خدا غوښتنه لرو چې دلته راشي، دلته د کلی او د اغار څوا احوال اخلي او موږ سره بیړنۍ مرسته وکړي او دلته موږ د بیت کلینیک جوړ کړي. والسلام ته احترام منم.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل عالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 7.5 اورېدلی شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې له یونیسف سره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه لرو چې د ماشومانو لپاره ده. په دې خبرونه کې دا موضوع څېړل شوې ده چې له مایوب ماشومانو سره خلک باید څرنګه چلند وکړي. د کورکلی پروګرام هم لرو. د کورکلی په پروګرام کې د اندیشنو او تشویشونو په اړه د متخصصینو څرګندونی هم لرو او د هغو کسانو څرګندونی هم در سره شریکوو چې خپل اندیشنه لري او تشویش لري. خو اوس په کونړ ته مخه کړو. دلته هم د جګړې یو اثر د کونړ لنړۍ او غازی آباد راکړه شوي. د ښوونځیو زده کوونکي وایي ترې ازموینه او درسونه پاتې دي. د دوی په خبره که حکومت بیرته دوی ته د تګ زمینه برابره نه کړي نو له درسونه او تعلیمه به د تل لپاره پاتې شي. حکومت بیا وایي د پوهنې ریاست مسؤلین کولی شي چې په نږدې ښوونځیو کې له دوی ازموینه واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
15 کلن خالد چې د غازی آباد ولسوالۍ له مرکز بارګام څخه راکډه شوی که څه هم چې اوسې کورنۍ د نرنګ د کوټکی په لیسه کې شپې ورځې تیروي خو دوی خپله له تعلیم بې برخې دي. د خالد په خبره چې د همدې ښوونځي د کوټو او په دیوال جوړو شوو تورو تختو په لیدو خپل ټولګیوال او ښوونکي وریادېږي او په دې ارمان دی چې کله به بیا خپل ښوونځي کې درس ویل پیل کوي.
اتم ټولګي زده کوونکی یم. فلحال زمونږ مکتبونه شروع کېدل مونږ د درسونه یاد کړي مونږ چې امتحانونه ورکو خو د طالبان له وجې مونږ امتحانونه تباد شروع ته راغلي همدلته پراتې یو. اوس فلحال پته نه لګي چې زمونږ امتحانونه مکتب شروع کېږي نه شروع کېږي همدلته پراتې یو. مکتبونه کې چې کوم دی طالبان خپل مرکزونه جوړ کړي او مکتبونه کې پراتې یو.
شبنم بیا د ناړۍ ولسوالۍ د نجونو ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکي وه. د شبنم کورنۍ هم د کوټکی ښوونځي کې سختې ګالي. وای ښه کور ژوند او ښوونځی درلوده خو اوس هغه هیڅ نشته او دلته په سپیرو خاورو او تیګو کې ژوند کوي.
په دې رنګ کې پیاده لو سختې را وتیر شو. درې میاشتې مو چې د شهر ته نه رسېدل جوړاله خپل مجبورۍ نه دلته راغلي. په دې وچ ځمکو پراته وو. هلته ښه ژوند چې حکومت د طالبان چې رالو ژوند را باندې سخت شو رالو. خپل کورم لرو. هر څومره دوست پدې رالو پدې خاورو کې پراته نور زیږې نه لرو چې لار شو. نړۍ مکتب کې ما څلورم سینف کوم. اوس بس خپل مکتب رانه ګاډواټ شو.
له غازی آباد او نړۍ ولسوالۍ څخه په زرګونه راکډه شوی کورنۍ د نرنګ، سرکانو او څوکۍ ولسوالیو په خونځیو کې اوسیږي. همدې کورنیو کې د خونځیو بشمیره ماشومان په همدې هیله دي چې بیرته خپل سیمو ته ستانه شي او خپلو ښوونځیو کې درسونه ویل پیل کړي. خو په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي هغه زده کوونکي چې کورنۍ په یخو سیمو کې ځای پر ځای شوي هغوی کولی شي چې نږدې ښوونځیو کې څلور نیم میاشتنۍ ازموینې ورکړي. د یاد ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل
د شپږم سیم شاګردي د شپږم سیم د شاګردانو سره د یو ځای امتحان ورکړي. دولسم سیم د شاګردانو پورې دون د احکامونه او امتحان ورکړي. دغه نمرې د دې شاګرد مکتوبي مدیریت معرف ته استول کیږي. د مدیریت معرف د لارې ریاست معرف سره شریکیږي او د ریاست معرف د لارې پوهنې مدیریتونو ته استول کیږي او هغوی بیا خپلو مکاتبو ته استوي او هلته په نتایجو کې ځای په ځای کیږي.
د ښاغلي اخونزاده په خبره چې کوم زده کوونکي ګرمسیرو سیمو ته کډه شوي له هغوی څخه څلور میاشتنۍ ازموینه نه اخیستل کیږي او یوازې کلنی امتحان به ورکوي.
سالانه یو ازموینه ته اخیستل کیږي او د سلو د قراره دوی له نمرې ورکول کیږي. مشکل نشته دی انشاءالله. همیشه لپاره دوی سره مونږه کګړم کلی دا ځکه د په مکاتبو کې مولا زینه ورکړی دی.
د پوهنې ریاست مسؤلین وای په ناړی او غازی آباد کې ټول وش پېته خونځي موجود دي چې په کې اتل لزر شپږ سوه درې نوي نجونو او هلکانو زده کړې کولې خو اوس یې ډېرې له خپلو مینو او سیمو راوتلي او ښوونځي ترې پاتې دي. وسلوال طالبان بیا وایي په کونړ کې زیاتې سیمې پخوا هم د دوی په ولکه کې وې او دوی د تعلیم مخالفت نه دی کړی او تل یې په یاد ولایت کې د پوهنې اړوندو ادارو سره همکاري کړې ده.
مول جنگ نغوالو، مول سلحا غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مور توپک نغوالو، مور کلام غوالو، مور غم نغوالو، مور پشانی غوالو.
از درادو پا منزنی سپا دولست شپاش نیوی پتول افغانستان که او رو چلو بجی او دیش تقیقی شوی لند خبرون لاجمال انس خور.
رپورټونه وایي چې په هرات کې د شندن له هوایي ډګر څخه شاوخوا 300 افغان سرتیري وتلي او د هرات ښار ته تللي دي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه وی ویل چې په دغه هوایي اډه کې د دې سرتیرو موجودیت نور موثر نه و او د هرات ښار د امنیت لپاره یې هلته استولې دي. په کابل کې افغان چارواکو ویلي دي د غزنی والی ښاغلی لغمانی نن نیول شوی دی. د ورستلاغ نیول کیږي چې د غزنی ښار سقوط وکړ او نوموړی د طالبانو تر واک لاندې سیمو څخه په خوندي توګه تیر شو. داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې او د تصویرونه هم خپاره شول. تر اوسه نه ده معلومه چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې نوموړی ظاهرا په څه تور نیولی دی. د الجزایر په څنګهلونو کې د اور لکېدو له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 15 کسانو ته رسېدلی. په مړو شوو کې 28 تنه هغه سرتیري هم شامل دي چې سیمې ته د بیړنیو مرستو د رسول لپاره ورغلي وو. همدارنګه ایران وبخې جرمني له ایران غوښتي چې د اټومي خبرو اوږدېدا په ویانا کې د شو بحثونو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کولی شي او دې تړون ته د ورګرځېدو لپاره دې لازم نرمښت وښيي. او د روسیې په لری ختیځ کې د یوې هلیکوپټرې د لویدو له پیښې 9 تنه ژوندي پیدا شوې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورئ. په لنډو خبرونو کې مو اوریدل چې طالبان نن د غزنی ښار ته ننوتی دي. له غزنی یو کس په ټلیفون را سره دی، مرتضی وردګ. له ده به واورو چې د غزنی حال څنګه دی. څنګه تاسو د غزنی د ښار په باره کې معلومات لري؟
بله، نن سار پستې ماګاګاروي.
او تاسو آواز اور، مهرباني.
سلامونه. نن سار پس دی یو جګړې وروسته غزنی ښار د طالبانو لاسته ولوېده او فعلاً په ښار کې طالبانو حاکمیت او د هغو تصرف لاندې دی. دولتي ځواکونه نه لیدل کېږي او عام ولس خلک او طالبان ښار کوڅو او اداراتو حاکم دي.
تاسو څه وایئ چې خلک نه لیدل کېږي دولتي کسان؟ تاسو خپل چیرته یاست؟
زه خپل فعلاً خو لږ لرې راغلی یم، خو څه وخت مخکې د غزنی ښار کې وم او د ما هملته کور ژوند دی. نو اکثره اداراتو سره نږدې ولیدل، اداراتو دولتي ودانۍ، ولایات، قومندانۍ.
سهار چې کله جګړه پیل شوه تاسو په ښار کې وی؟
بله مو په
ښار. څنګه جګړه شدیده وه او کنه سخت جګړه ونه شوه؟
که څه هم چې ما د استوګن ځای لږ دی په جنگ ساحه نه لرې وه، په نظامي لحاظ نشم ویلی چې څومره شدت یې درلوده، خو شدیده، نسبتا شدیده جګړه وه. ته یو څه جګړې وروسته آرامي شوه. کله چې پوښتنه وکړه وتو د باندې چې دولتي چارواکي تسلیم شوي وو یا ساحه تر کړې وه.
تاسو خپل طالبان له نږدې ولیدل؟
بله، موږ په ښار کې په اداراتو سره د ښار کوڅو واټو کې طالبان ګرځېدل راګرځېدل، ټول مو ولیدل.
له تاسو سره څرنګه چلند کوه؟
د ټولو خلکو سره برخورد او چلند عادي وه، د چا سره کار نه درلود.
مننه چې په خپرونه کې مو برخه را سره واخیسته.
تاسې نه مننه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
مخکې تر دې چې د کور کلی په پروګرام کې د تشویش او اندېښنې په اړه سرګندونی واوري او دغه موضوع مو پکې سیړلې ده. له یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړي خبرونه کې له مایوب ماشومانو سره د چلند موضوع سیړل شو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له معلوله ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه سلوک کوي. که چېرې تاسو ورسره په نومو باندې یا کوي، یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او ورځ تاسو همداسې مایوس کیږي. بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا د همدغسې منطق نه ده چې روزنیز دی، اقتصادي دی، ورځني چاپېریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري، خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خانه میګم ولې په ماین باندې ورته فرمان کوي همزولې راته وایي ګډار لندا شاله بیا موږ ورته وایي چې دا خبرې مو کوه په موږ باندې بده لګیږي، خو موږ بس اوسې کاره کتیګه وکړه سوک وکړه لرګی و بس پې وهو نو.
پوتلار هم بده لگیږي، پرونه هم بده لگیږي، پټوله نه هغه خو خدای کړای ده. نو ته ولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه یې بولې؟ کنه مې دا هیڅ نوم ورته اخلي چې پلانه یې هغه خوشحالیږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بده مانی جنگونه کوي. دا وایي چې په همدغه ساعت کې لا مړ وای او لا مې یو مړ کړی وای نو دوغ نه بده مانی او سره
شدا درې ګوتیم لري څه بس دلته زار کوي بس په کلوخ تک شنه بس دا درې کال کې سینه وراره سره